مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو دریځ په هیواد کې د سولې پر وړاندې لوی خنډ بولي. په مسکو کې د افغان سوداګرو د هغې ټولنې له مشر سره مرکه هم لرو چې د طالبانو په ګډون د افغانانو غونډه یې رابللې ده. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په ترڅ کې نور راپورونه او په پای کې د یو کلی زرغګونه رادیوي ډرامه هم خپریږي. خو لومړی اجمل انت غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی د سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې هیواد د شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې زر تر زره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان په تړاو پریکړه ورسره شریکه کړي. او د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضايي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګیدلی چې درې ساینس پوهان یې وژلي. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی د سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
عمدترین اساسي ترین مانع برای رسیدن به صلح موقت
دوی سولې ته د رسیدو په وړاندې تر ټولو ستر خنډ د طالبانو دریځ دی. تر ننه چې دغه وضعیت دوام کړی په دې پورې اړه لري چې طالبانو له افغان حکومت او خلکو سره خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی او یوازې وخت اړی. خغلی عبدالله ول چې د سولې په خبرو کې ملي اجماع نشته او ګډوډي زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو مسکو د هغې ناستې کوربه دی چې طالبان او یو شمېر افغان سیاستوال ګډون پکې کوي. افغان حکومت ویلي په دې غونډه کې به ګډون ونه کړي. خغلی عبدالله په نننۍ خبري غونډه کې همدارنګه ویل افغانستان څخه د بهرنیانو په ځانګړې توګه د امریکایي سرتیرو وتل په دې معنی نه دي چې ګوندې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان نه خپل عسکر باسي او دغلته به استخباراتي څارنې ته دوام ورکړي. چارواکي وایي د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په ګوله کلي کې د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې د ولسي ځواک لس سرتیري وژل شوي او د دوو ښځو په شمول اته تنه ټپیان دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر دې کلي برید وکړ، خو د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخ شول. نوموړی وایي په جګړه کې اووه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. خپله طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي بیا وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې اته تنه وسلوال وژل شوي. پوځي عملیات د دوی په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې هیواد د شکایتونو له کمیسیون نه غوښتي چې زر تر زره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په تړاو خپله پریکړه ورسره شریکه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسیون خپلې موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ دغې پروسې وخت ونیوه او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کیدای نه شي.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره تر دې دمه د اتلس ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان شوي او د کابل په ګډون د پنځلس نورو ولایتونو نتایج پاتې دي. افغان چارواکي وایي د سخت واوري د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره تړل شوې ده. سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تیرې شپې د دولس بجو راهیسې د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. نوموړی وایي لاره ځکه تړل شوې چې سالنګونو کې له طوفان سره مله سخته واوره ورېدلې او یو نیم ځای واورې راښویدلې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس وایي د سختې واورې د ورېدو له کبله پر لاره د واورې د پاکولو چارې هم ټکنۍ شوې دي. د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضايي تحقیقاتو مرکز کې اور لګیدلی چې درې ساينس پوهان مړه کړي دي. د ایران د ارتباطاتو او اطلاعاتو د ټکنالوژۍ وزیر محمد جواد ازري پرون ویل دغه ساينس پوهان د فضايي تحقیقاتو په یو ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله مړ شوي. هغه د دې پیښې په اړه چې تهران کې شوي ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په یو رپورت کې ویل شوي چې د څېړنو مرکز په بله برخه کې کارکونکي د ایران د اسلامي انقلاب په د څلوېښتمې کلیزې په لمانځلو بوخت وو چې اور ولګید. د ایران د فضايي څېړنو پروګرام هم د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو په کړکېچنېدو کې رول لوبولی دی. له روسي هم د ور لګیدنې یو خبر دی. ریپورتونه وایي چې د روسي د مسکو خار په یو ودانې کې ور لګیدنې لکتر لګ څلور کسان وژلې. چارواکي وایي لکتر لګ 240 کسان له ور لګیدنې ژغورل شوی. د روسي د بلنوي په خوده ادارې چارواکي وایي ور د نیکتسکی بولیوارد په نوم سیمه کې یو ودانې کې لګیدلې او تقریبا 2000 متر مربع ساحه کې خپور شوی. د چارواکو په وینا ور وژن کې وسته ور په کابو کولو توانی دلی. لمسکو څخه په خبرونو کې دا ویل شوی چې ور په وی زړې ودانې کې چول کېږي په 1912 میلادي کال کې جوړ شوی ولګیدل. په دې ودانې کې شاوخوا سل داستوګنی اپارټمنونه دي. او د ترکیه او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې، ایران او ترکیه ولسمشان به د روسیې په سوچي خار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. د رسنوي ریپورتونه وایي چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي خار کې به د غونډه لس ورځې وروسته د فبروري په 14 وشي. په غو ریپورتونو کې پرون خبره شوه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان او ایراني سیال حسن روحاني د پلان شوې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. راپورونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی او اصلي خنډ دی. په مسکو کې د افغانانو کاري مرکز به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د طالبانو او افغان سیاستوالو د غونډو کوربه وي. د دې ټولنې له مشر سره په مرکه کې به واورئ چې آیا دا ستاسو په دې غونډه کې د افغانانو استازیتوب کولای شي؟
ډیره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب به څوک کولای شي. او حداقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري او نفوذ خلک دي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن یو ځل بیا د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د پاتې ولایتونو د رایو د څېړنې وروستۍ نتایج وروستوي. د افغانستان لومړۍ میرمن د ښځو د سینې د سرطان د ناروغۍ لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره په روانه اونۍ کې د ترکیې، روسیې او ایران سرمشریزه جوړیږي. د خپرونې په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یوه نوې برخه خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل به په دې معنا نه وي چې ګنې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ختمیږي. ښاغلی عبدالله چې نن یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل افغانان باید هغې ورځې ته چمتو وي چې پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اوس ویلي دي چې له افغانستانه امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه نور حل له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ویلي چې له افغانستان خپل عسکر وباسي، د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د افغانستان د پای په معنی نه دی او بل اخره باید افغانان هغې ورځې ته تابعه ولري چې په خپلو پښو ودرېږي. خغلی عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې له افغانستانه د امریکایانو وتل د ژمنو د پای ته رسیدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شلیدو په معنی نه دی.
اگر بخش از این نیروها تصمیم گرفته شود که
د وای کله افغانستان اوس مهال د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه پریکړه کیږي، نو آیا دا په د افغانستان لپاره د نړۍ پایوي او کنه؟ موږ ټول باید لاس تر زنی کینو او په دې هیواد کې د قیامت درتلو انتظار وباسو. نه، نن هم د امنیت ټینګښت او دفاع برخه تر ډیره زموږ د امنیتی ځواکونو پر غاړه ده.
په دې نه هوې امنیتي و تر ډیره زموږ د
نوموړي وویل چې اوس مهال هم د افغانستان په زیاتره برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه په یوازې ځان پر مخ وړي. ښاغلی عبدالله همدا شان وویل چې هیڅ کله په افغانستان کې د امریکایانو د دایمي پاتې کېدو په اړه بحث او هوکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ښاغلی ټرمپ د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډیر اتکا کولای شي. خو د امریکا سنا مجلس د تیرې اونۍ د پنځم په ورځ له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وسلو له طرحې سره مخالفت وښود. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په وسلو ټینګار کړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرې اونۍ ښاغلی ټرمپ ته په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي. په دې لیک کې چې جزئیات تیرې اونۍ نیویارک ټایمز پاره کړیو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي وو. د راپورونو په اساس اوس مهال شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي. د ډونالډ ټرمپ وروستیو سرګندونو په کور دننه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د دغه جرګې د هم منشي فیصل سمی وایي چې امریکا او افغانستان امنیتي تړون لري او په دې برخه کې که هر پریکړه کیږي باید یو طرفه ونه وسی. موږ له امریکا سره امنیتی تړون لرو. هر ډول یو طرفه تصمیم چې د امریکې له لوري نیول کیږي افغانانو او افغان حکومت ته به د منلو وړ نه وي. زموږ هیله دا ده چې د همدغه ژمنو او تړون په اساس باید پریکړه وشي. ښاغلی سمی اندېښنه څرګندوي چې که امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستان ووځي، په دې هیواد کې به د ګاونډیو هیوادونو پراخه لاسوهنو ته زمینه برابره شي او افغانستان به یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز بدل شي.
په راپور کې مو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدې چې وایي په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی او اصلي خنډ دی. په همدې حال کې ځینې څارونکي وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې بیړه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په یو مطلب کې لیکي چې د خلیلزاد دا بیړه د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مایوسۍ څخه سرچینه اخلي، خو په عین حال کې دا اندېښنې هم شته دي چې د سولې یو بیړنۍ او نیمګړې موافقه به په افغانستان کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې اور بل کړي. د دې تحلیل جزئیات رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له 13 سپتمبر میاشت راهیسې د خپل کار تر پیلولو وروسته تر اوسه پورې څو ځله له طالب استازیو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد د طالبانو اساسي غوښتنه چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل دي منلې ده او طالبانو نوموړي ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په صورت کې به د افغانستان خاوره د امریکا او یا بل کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي او تروریستي ډلو ته به په افغان خاوره د فعالیت اجازه ورنه کړي. دا اسوشیټډ پریس خبری اژانس په وینا د افغانستان د سولې موافقې ته د خلیلزاد بیړه د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په لوی ځاني او مالی لګښت تمامیږي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مایوسۍ سرچینه اخلي. خو زیات شمېر کتونکو په دې باور دي چې له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ټولو ځواکونو وتل به افغان حکومت چې کمزوری بلل کیږي او په اداراتو کې د پراخ فساد اداوي کیږي له بحران او یا به افغانستان له یوې بلې جګړې سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د موافقې لپاره زلمی خلیلزاد نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، بلکې نوموړی له پاکستانیانو سره هم غږیږي چې ویل کیږي د طالبانو مشران یې ساتلي دي او ملاتړ یې کوي. که څه هم د سولې د روانو خبرو پوره او دقیق جزئیات معلوم نه دي، خو ښاغلی خلیلزاد وایي چې امریکا په افغانستان کې د ښځو حقونو، د قانون حاکمیت او د بیان ازادۍ ته ژمنه ده، خو د نوموړي په وینا پر دې مسئلو به په خپله افغانان په خپلو کې خبرې او پریکړه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې حکومت یې تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پر روان بهیر کې بهر پاتې شوی، د سولې د یوې داسې موافقې مخالفت کوي چې په بیړه وي، په افغانستان کې موقت حکومت ته زمینه برابروي او یا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نور هم ځنډوي. افغانان د سولې د یوې داسې موافقې هرکلی کوي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات راولي، خو په ورته وخت کې دوی اندېښنه هم لري چې په بیړه سوله کول او د ټولو امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې یوه بله څپه پورته کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې سوله ممکنه ده او کنه لیکلي دي، که څه هم امریکا او طالبان دواړه وایي چې په روانو خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی، خو لا هم کومه موافقه نه ده شوې. دا هم روښانه نه ده چې د سولې په صورت کې به له امریکا سره د ژمنې پر اساس طالبان وغوړي او یا به وکولی شي چې د القاعده او داعش په ګډون هغه وسلوالې ډلې وځپي چې همدا اوس له افغان حکومت او په خپله له طالبانو سره جګړه کوي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې په مسله کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې سبا او بل سبا په مسکو کې د طالبانو او د هیواد د سیاسي ډلو د استازو په ګډون غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به له افغان حکومت پرته د هیواد ټول سیاسي قوتونه ګډون وکړي. افغان حکومت هم ویلی دی چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال وایي چې دا غونډه د دوی ټولنې رابللې ده، خو د ویزو او امنیت چارې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سنبال کړي. د دې غونډې د ترکیب او څرنګوالي په اړه پوښتنې مې له ښاغلي جلال سره په مرکه کې شریکې کړې. ښاغلي جلال د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې ولې یوازې افغان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی.
افغان حکومت ځکه بلنه درکړه چې دا صرف د افغاني ټولنې ترمنځ، د افغانانو ترمنځ دیالوګ ده. نو په دغه اساس باندې زه په دې باندې باور لرم چې د افغان حکومت به په وروستیو نورو جلسو کې حتما په دې کې اشتراک کوي، ځکه افغانستان دولت په رسمیت پېژندل شوی ده، هغه موږ احترام ورته لرو او هغه باید په کې اشتراک وکړي. ولې په وروستیو جلسو کې دا صرف یو افغاني ډیالوګ ده تر څو د دوی خبرې سره نږدې کړي چې موږ څه غواړو؟ سوله د هر چا له خولې راوځي، ولې دغه سوله ته څه رقم ځان ورسوو چې دغه ملک دغه غني زه ختمه شي؟
بله، مګر افغان حکومت خو د دې جګړې یو ډیر مهم لوری ده. که طالبان وي ولې افغان حکومت نه وي؟
دا څه خبره ده چې اول خو د افغان حکومت خپل هم نه غوښتل چې په دې غونډه کې اشتراک وکړي، او له بل طرفه طالبانو هم نه غوښتل چې په اصطلاح باندې کچیر د افغان حکومت اشتراک کوي دوی پکې ګډون ولري. نو دې په خاطر باندې چې حد اقل په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، اجتماعي ټولنې، بانفوزه شخصیتونه هم په شکل د اشکال باندې د افغانستان د دولت جوړون کې دي، د افغانستان د دولت بنسټي کودون کې دي. نو زه فکر کوم چې له دوی سره خبرې کول به هم داسې یو مفهوم ولري چې موږ یو لارې ته سره ورسیږو.
او جلال صاحب، فکر کوي دغه کسان چې تاسو رابللي په افغانستان کې دننه د سیاسي ګروپونو استازي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شي؟
ډیره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به چې په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب څوک کولای شي. خو نن هغه قبول شوي افراد او اشخاص چې په ټولنه کې مطرح دي، بانفوزه دي په شکل د اشکال باندې، زه په دې باندې پوهېږم چې نن ډېر مشکله ده چې یو څوک ووایي چې زه د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شم، ځکه د افغانستان د خلکو استازیتوب ډېر ګران کار ده. خو حداقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري، بانفوزه خلک دي، یو تشکیلات لري، نو هغو ته مراجعه شوې ده او دا قبوله شوې ده.
کم تاسو په دې کې شک لرئ چې دا خلک واقعي استازي نه دي د افغانستان د خلکو، نو دلته یوازې یو ځواک پاتې کیږي چې هغه طالبان دي. فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د راتلونکي واکمن دي؟
همدغه څه چې دغه رابلسي افراد او اشخاص د ټول افغانستان شاید نمائندګي ونیسي کولای، همدغه څه طالبان هم شاید ټول طالبان نمائندګي ونیسي کولای. موږ یو څه به شروع کړو، سبب دغه جلسې موږ په افغانستان کې جوړو، هلته به اتمان د قومونو مشران، هلته به هغه څوک چې واقعا د دغو افرادو په څنګ کې د خلکو نمایندګي وکولی شي هغه هم پکې شاملي کړي، تر څو دغه حلقه ستا لوړه کړو. له یو نقطې نه باید شروع شي، یو نقطې نه باید ډیالوګ شروع شي، ځکه بې له ډیالوګ نه موږ نشو کولای چې حاجه اقل یو د بل موضوع باندې پوه شو.
مګر جلال صاحب، دا ډیالوګ ډیر مخکې پیل شوی او تیر ځل د مسکو په غونډه کې عمومي تصور دا و چې د افغانستان د حکومت په ځای په افغانستان کې دننه د موجودو مطرح ګروپونو او حلقو پر ځای طالبانو ته خورا زیات مشروعیت ورکړل شو د روسیې د حکومت لخوا. د اوسنۍ غونډه چې تاسو یې جوړوي، دا به د دې مشروعیت له زیاتولو سره مرسته ونه کړي؟
طالبانو دا لومړی ځل نه ده چې په اسلام آباد کې مسکو کې غونډه کوي. دوی تهران ته ولاړل، دوی چین ته ولاړل، دوی ازبکستان ته ولاړل، دوی په قطر کې لاندې کې سره څو ځلې ناستې. زه فکر کوم چې که ټول هېوادونه سره دوی ناستې، خو هغوی هم مشروعیت ورته ورکړی ده. صرف داسې نه ده چې په اسلام باندې یوازې مسکو ته دوی دعوت سوله او د مسکو غونډه به دوی ته مشروعیت ورکړي، ځکه مسکو ته ډېر ارزښت دا لري چې په افغانستان کې یو باثباته او قوي مرکزي حکومت منځته راشي، تر څو تروریزم دې خوا انتقال نه شي، د نارکوتیکو مخه ونیول شي.
د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو به د سه شنبې او چهارشنبې ورځې په غونډه کې څوک حاضر وي؟
هیڅوک غیر افغانانو پرته چې افغاني پاسپورت نه لري په دغه غونډه کې اشتراک نه لري او نوم دې دعوت کړي، له هیڅ هېواد نه مو دعوت نه ده کړی، دغه به صرف یو افغاني غونډه وي. زه فکر کوم چې دا به لومړی یو افغاني غونډه وي چې په دې کې هیڅ نوع خارجي اشتراک نه لري، نه روسان شته، نه پاکستانیان شته، نه ایرانیان شته، هیڅوک پکې اشتراک نه لري. بیا ارز کوم چې صرف یو افغاني غونډه ده، افغانان د دروازې په خوله کې ولاړ دي، هر هغه څوک چې افغاني پاسپورت نه لري اجازه ورته نه ورکوي.
دا غونډه چې جوړیږي د دې لپاره خوبم خورا زیات میلمانه له افغانستان نه د نن راغوښتي وي، د دې وو مصارف او لګښتونه د چا لخوا ورکول کیږي او امنیت به څوک نیسي؟
تاسو پوهیږئ چې بدون د تخنیکي او فني همکارۍ د وزارت خارجه نه به دغه غونډه امکانات نه درلودلی. په نیو تخنیکي لحاظ مې منظور ویزي دي چې په اسلام باندې په خارج کې ورکول کیږي، دا یو تیر زیات افغانان رابلل شوي دي، تقریبا د سلو شاوخوا نه زیات دي. وزارت خارجه همکاري په همدې کې د سپیشل باندې په امنیتي لحاظ باندې عمومي امنیت او د ویزو ورکولو دغه مسایل سبا باندې د دې څخه نه شو کېدلی. باقي مانده ټول مسایل تاسو به باندې خبر یاستئ چې افغانان دلته خپل اقتصادي قوي نهادونه لري او دغه اقتصادي قوي نهادونه د دې توان لري چې دغه څنګه سازمان دی کې هم کومادي لحاظ باندې هم په باندې ویل لحاظ باندې، نو ځکه افغاني اقتصادي نهادونه که تاسو پکتنه کوئ دې ته ضرورت نه لري چې په خلا چانه ما دې مرسته وغواړي.
داسې پلان شته چې دغه شخصیتونه، سیاسي شخصیتونه چې له افغانستان څخه دننه روسیې ته راځي، د روسیې له دولتي چارواکو سره لیدکاته وکړي؟
نه نه، دا په پلان کې نشته دي چې افغاني شخصیتونه باید روسیې له مقاومت سره خبرې کوي. نو موږ په خاطر باندې موږ وایو چې دا یو صرف افغاني کونډه ده، د افغاني ناسته ده چې افغانان به پکې وي.
په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې
وړاندې
په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی استاذ جیمز دابنز وایي روسیا پر طالبانو قوي نفوذ نه لري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري.
او د اورزګان کندهار د لوی لارې مسافر وایي چې له پوځي عملیاتو سره سره دا لاره بنده ده.
لار خو چې خلاصه شي د ټولو ولس پیدا د ورور نو کومه ده چې خلاصه ده، خو یو څوک نه شکلای او نه راکلای نه مرید چریدای چې نه یو کاروبار کولای شي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان په تړاو خپل پریکړه ورسره شریکه کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ رادیو سره و خبرو کې وویل هغه وخت چې د شکایتونو کمیسیون ورسره خپل پریکړه شریکه کړه، نو دې کمیسیون به د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. نورحال د فیروز عزیزی په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون باید زر تر زره د پاتې 15 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستیو پایلو د اعلان لپاره د خپلو څیړنو په تړاو خپله پریکړه له دغه کمیسیون سره شریکه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټول اسناد او شواهد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي، خو لا هم د شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو په اړه له دوی سره د خپلو څیړنو په تړاو پریکړه نه ده شریکه کړي.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسیون خپل موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي، تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ دغه پروسې وخت ونیوه او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کیدای نه شي.
د ښاغلی ابراهیمی په خبره تر دې دمه د اتلس ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوي او د کابل په ګډون د 15 نورو ولایتونو پایلې پاتې دي. ښاغلی ابراهیمی وایي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو نوملړ شکایتونو کمیسیون ته سپارلی و چې په ټاکل شوي وخت او په دې اړه اعتراضونه د قانون په چوکاټ کې وڅېړي او پایلې یې بیرته له دغه کمیسیون سره شریکې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 او 29 نیټې تر سره شول چې ګڼ انتقادونه یې له ځان سره لرل. له دې وړاندې په مقطعي ډول د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د مدني ټولنې او پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې. اوس د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستۍ پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی وایي چې سرطان او په ځانګړي ډول د ښځو د سینې سرطان د اندېښنې وړ ناروغي ده او باید د مخنیوي لپاره یې اوچت ګامونه واخیستل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2013 میلادي کال کې له 150 تر 140 پورې افغانان په سرطان اخته شوي وو چې لږ تر لږه 15,000 خپل ژوندون هم له لاسه ورکړی. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د فبروري 4مه هر کال د نړۍ په کچه د سرطان د ناروغۍ په اړه په خلکو کې د عامه پوهاوی پیدا کولو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ له سرطان سره د مبارزې بنسټ له لوري سرطان دښمن دی، دښمن باید وپیژنو تر شوار لاندې ولمانځل شوه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی چې د دې بنسټ غړي دا وایي په افغان میرمنو کې د سینې سرطان یو له وژونکو ناروغیو شمیرل کیږي او په وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده.
سرطان یو وژونکې ناروغي ده چې په کلنی ډول د ډیرو افغانانو ژوند اخلي. په خوشنۍ سره چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم دي او له همدې امله ډیری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
میرمن غنی د دوشنبه په ورځ په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2013 میلادي کال کې له 150 تر 140 پورې افغانان په سرطان اخته شوي وو چې لږ تر لږه 15,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه وزارت وایي په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې سرطانونو له ډېرېدو اندېښمن دي. متخصص ډاکټران وایي که چیرې د سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مخنیوي وړ ناروغي ده. په افغانستان کې د میرمنو د برخې فعاله او د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرسته نرګس نهان یوه له هغو کسانو څخه ده چې د سرطان ناروغۍ سره یې مبارزه کړې. هغې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې له افغان میرمنو وغوښتل چې په وجود کې رامنځته شوي تغیرات جدي ونیسي.
دا ډیره مهمه ده چې خویندې باید خپل وجود چک کړي، وګوري چې کوم تغیرات او علائم یې وجود کې نوي. په هغه صورت کې چې کومه نوې حجره ګوري باید جدی ونیسی او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې مرکز چارواکي وایي په پام کې ده چې اړوندو ادارو په همکارۍ خپل کارونه ولایتونو ته هم وغځوي. دا مهال یوازې په کابل کې د سرطان د درملنې دوه مرکزونه فعال دي. په افغانستان کې ډېری ښځې د سینې، معدې او رحم په سرطان اخته کیږي. ډاکټران وایي منظم ورزش کول، مناسب خواړه لکه سابه، ترکاري، میوه او د غلې دانې کارول کولی شي چې د سرطان ناروغۍ په مخنیوي کې اغیزمن تمام شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. حمدلله د روزګان ولایت مخابره کوم. روزګان دغه د جګړې په لړی کې موږ یو پل دی چې وکاله کیږي چې سمر نه دی چې د لیدل موږ پل نه راجوړي. موږ لس متره دا دی وسط ولاړ دی د موږ دی کوم موږ به دې رسېږي دا مترانه کړو. دا موږ څه دی چې د جګړې په کوم ځای کې پریوت دی چې موږ ځکه څنګه نه درې ځای په موږ رسېږي.
جهاد الله احمد کونړ ولایت د تاسو تماس کې زمونږ د درایفیج د مانوګي ولسوالۍ نه مخکې د ایم ټی ان د نه میاشتې کې ایم ټی ان پایې کته دي. یو افغان بیسیم پایې ده چې په مانوګي په ولسوالۍ کې د موږ ډېر ستونزو سره مخ یو او دغه مشکل زمونږ د لوړو چارواکو ته دی چې دا زمونږ مشکل حل کړي.
روان دی ولایت له شهید اساس ولسوالیا څخه خیاط رحمی خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرضې چې اولا تاسو خبره پر چی باندې وکي خبره پر ور باندې وکي پر شواروس کې مور رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو نظم با اول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان خرابې د اول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان شهیدان او زخمیان شوی دي دا غز مور بس او زه طاقت مور د دین لرو چې دا وغمو نو سر حقوق د افغانستان کې چې دا دې شمو کې دا دې شو وخت یې طالبان ولونته د افغانستان حکومت زموږ ارزو ده دا ش چانس دا چانس لا سم ورکو یا پر څول هبانې ټینګار وسره وکي اولن وار د واره تاسو تبقي تاسو دا شنه وکي تاسو موافقه پر ور باندې وکي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي نو کومه زمانہ چې بیا اوربان ووسی اوربان هغه زمانہ ووسی چې ور مسائل حل سي نو دغه شهیدان او دغه زخمیان مسؤلیت د چا پر غاړي وسلام